نن د عامه روغتیا وزارت جمهوریت شیخ زاهد د مور او ماشوم او جناح دولتي روغتونونه د خصوصي کېدو لپاره نو طلبې توړاندې کړل او په بیلابیلو راپورونو کې هم د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاین په اړه خبرې کې خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه جدي بحثونه او خبرې اترې روانې دي. د افغانستان د دفاع وزارت خپل ټول قواو ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پلان سره سم ولایتونو ته د دغه کمیسیون د اړتیا وړ موادو د انتقال په برخه کې همکاري وکړي او د اوکراین د رژیم مخالفینو پر خپلو پلویانو غږ کړی چې نن په کیف کې په یو بل لوی لاریون کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه جدي بحثونه او خبرې اترې روانې دي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل داسې هیله شته چې امریکا د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د افغانستان پر شرایطو موافقه وکړي او دا سند لاسلیک شي.
بحثای بسیار جدی روی پذیرفته شده
د امنیتی و دفاعی تړون په حق له د افغانستان د شرایطو د منلو لپاره د امریکا لخوا جدی بحثونه روان دي او دا سهیلی هم ست چې د دې شرایطو په اړه موافقه وسی او اتړون لاسلیک سی
ان شاء الله. ای توافق نامه به امضا برسه.
له تپاندی دوه میاشتو راهیسې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر سر ناندرې روانې دي. افغان حکومت په ملي او نړیواله سطحه له ټولو فشارونو سره سره د دې سند لاسلیک کولو لپاره په خپلو شرایطو ټینګار کوي. د افغانستان د دفاع وزارت خپل ټول قواو ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پلان سره سم ولایتونو ته د دغه کمیسیون د اړتیا وړ موادو د انتقال په برخه کې همکاري وکړي. د دفاع وزارت لخوا په ویلامې کې راغلي چې د دغه وزارت هیڅ لوړ یا ټیټ رتبه افسر د جمهوری ریاست د کوم کاندید په پلوي یا په ضد د تبلیغ اجازه نه لري. په ویلامې کې دغه راز د دفاع وزارت پر منصبینو شخص وایي چې له خپلو تجهیزاتو او امکاناتو څخه د کوم کاندید په ګټه یا ضد کار نه اخلي. نن په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د جمهوری ریاست کمپاینونه په رسمي ډول پیل شو. دغه کمپاینونه به پوره دوی میاشتې یعنی د حمل د میاشتې تر 13 پورې دوام وکړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په ډلو کې یو شمېر قوماندانان پر نوي ځوانانو جنسي تیری کوي. د دغه ادارې لخوا په ویلامه کې راغلي چې په دې وروستیو کې طالب قوماندانانو په میدان وردګو ولایت کې په جبري ډول یو شمېر نوي ځوانان جذب کړي دي. سرچینه زیاتوي چې دغه ځوانان د غزوانان تر تیری وروسته د سړکونو غاړو ته د ماینونو ځای پر ځای کولو ته اړ کیږي. په اعلامیه کې د یو هلک د نیول کېدو یادونه سوي چې په خپل لومړني تحقیق کې پر همدې موضوع اعتراف کړی. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې د ملي امنیت دغه ډول ادعاوې بې اساسه او د دوی پر ضد تش تبلیغات بللي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شو روغتیا خدماتو په هدف درې دولتي روغتونونه د طلبې ته وړاندې کړل. د عامه روغتیا وزیر نن په کابل کې روغتونونو ته د خصوصي پانګونې د جذب په اړه جوړ شوی کانفرنس کې وویل چې خصوصي سکتور کولای سي په دغو روغتونونو کې د زړه، صدري او سرطاني ناروغیو درملنې ته زمینه برابر کړي. د روغتیا وزارت لخوا د جمهوریت جناح او شیخ زاهد د مور او ماشوم روغتونونه خصوصي کېدو ته معرفي شول. د ترګندونې د اسمال کې چې خلک د خصوصي روغتونونو له خدماتو څخه هم راضی نه بریشي او وایي دوی د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره د هیواد بهر تلو ته مجبوریږي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د بلوڅو مېرمنو یوې ډلې د پاکستان په کوټه ښار کې د هغه ډلې خبر د موندنې په تړه او په اعتراض راوتلې چې په خوزدر نومي سیمه کې موندل شوی. اعتراض کوونکي وایي په قبر کې موندل شوی مړی هغه بلوڅان دي چې ویل کېږي د دغه ایالت استخباراتي کړیو لخوا تښتول شوی و. دغه مړی چې ډیره یې ټوټه شوی او د پیژندلو نه دي تیرونه یو چوپان موندلی و. چارواکي وایي په دغه ډلې قبر کې 13 مړی و خو بلوڅ آزادې غوښتون کې بیا ادعا کوي چې د مړو شمېر تر 100 ډیر دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون هم د دغه قبر په تړه پاکستانی چارواکي پوښتلتي. د اوکراین د رژیم مخالفینو پر خپل پلویانو ژغ کړی چې نن په کیف کې په یو بل لوی لاریون کې ګډون وکړي. د مخالفینو مشر ویتالی کلیچکو ویلي چې د اوکراین خلک د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي سره سره سیاسي بدلون ته لیوالتیا ښودلې. نوموړي د شنبې په ورځ په مونیخ کې د امنیتي کنفرانس پر مهال د اوکراین پر لویدیځو ملګرو ژغ وکړ چې د دغه هېواد د ډیموکراتیک غورځنګ د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. ښاغلی کلیچکو دغه راز وویل چې د مخالفینو هدف د بحران کمول دي او دا چې حکومت باید له هغه څه ډډه وکړي چې د مظاهره روسیانو پر وړاندې د ترور او تاوتریخوالي تګلاره وبلله. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر الیونت ګوژاره ویلي چې په دغه هیواد کې د شاوخوا 8 میلیونه روسي نژاد وګړو په ګډون ټول اوکراینیان د دغو مظاهرو پلوي نه کوي. هغه وایي اوکراین یو داسې هیواد دی چې په اسانۍ د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ یو نسي ټاکلی، بلکې غواړي له دواړو سره اړیکې ولري. چین دا څرګندونې رد کړي چې د دغه هیواد د جنوبي سیمې پر اوبو د هوایي دفاعي زون د جوړولو کوم پلان ولري. سینهوا خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت ته ویان له قوله ویلي چې په جاپان کې ژیړ اړخي ځواکونه د دغسې اوازو په خپرولو کې لاس لري. په جاپان کې د آساهي شینبون په نوم یوې ورځپاڼې د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې د چین هوایي ځواکونو له وړاندې په دې اړه د یوه پلان پر طرحې کار کړی دی. دوی ویلي چې دغه زون پر هغو جزایرو متمرکز دی چې چین، ویتنام او تایوان یې د خپلولو په اړه لانجه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې دغه ډول هر اقدام به پارونکی او یو اړخیز وګڼل سي او له ستونزو سره به مل وي. ملګرو ملتونو د لبنان پر جنګیدونکو ډلو ټینګار کړی چې د سوریې په بحران کې ورشکیل نسي. د غوښتنو وروسته له هغه سوي چې د شنبې په ورځ د دغو هیواد پولې ته نږدې په یوه موټر بم چاودنه کې 4 تنه ووژل سول. دا چاودنه په هرمل کې چې د حزبالله یو عمده مرکز دی د ګازو په یو سټېشن کې سوې. په لبنان کې د النصره جبهې چې په سوریه کې د القاعدې پورې تړلې ډلې سره اړیکې لري د دغې چاودنې مسؤلیت منلی او وایي دا برید په سوریه کې د لبنان د حزبالله ډلې د ښکېلتیا په غبرګون کې کړی دی. سرو دی لسم میلادي کال لنیمای څخه چې د حزب الله ډلې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په پلوي خپل کسان غیوته د جنگ لپاره لیږلي او امریتیج پر دې ډلې کېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ویلامې په خبرولو د غبرت غندلې او د عاملینو د محکمې غوښتنه کړې ده. او د انډونیزیا چارواکي وایي سوماترا جزیرې کې د تیر شپې رئیسی د یو آتشفشان له کبله لشتلژو 15 تنه مړه سوي دي. د ژغورنې ډلې اوس هم په سیمه کې د پلټونو په عملیاتو بوختې دي. ویل کېږي د دغه آتشفشان له کبله په سیمه کې مضر او حتی زهرجن ګاز خپور سوی. د انډونیزیا د بیړنیو پیښو سره د مبارزې اداره وایي تر اوسه د مړو مجموعي شمېره معلومه نه ده. د خبرونو پای.
بیا هم خرغلی د خبرونه د ازادي رادیو په پښتو ویب پاڼه کې کتلی او لوستلی شئ. پته مو ده pa.azadiradio.org. په روانه خبرونه کې به دا واورئ چې د افغانستان د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار کڅ هم د سولې په برخه کې د پاکستان له هڅو هرکلی وکړ، خو دغه هیواد په استخباراتو یې غږ وکړ چې د افغاني طالبانو د سولې په هڅولو کې صادقانه همکاري وکړي.
ISI مونږ افغاني طالبان د مشرتابه سره علي کمدي مونږ افغاني طالبان حل ته مشته دي.
د ناتو عمومي منشي وایي ښایي افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي، بلکې دغه کار به د هغه ځایناستی ترسره کړي. او په بیلابیلو راپورونو کې اوري چې د ولسمشرۍ کاندیدانو نن خپل رسمي کمپاینونه پیل کړي دي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 2.6 او په اف ام 3.5 باندې اوریدلای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د نویو پرمختګونو هرکلی کوي، خو وایي چې د پاکستان استخبارات باید د سولې لپاره د افغان طالبانو د هڅولو صادقانه همکاري وکړي. پاکستانی طالبانو له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د شنبې په ورځ د یو کمیټې درامنځته کېدو خبره وکړه. د پاکستان حکومت هم له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو 4 کسیز پلاوی ټاکلی دی، خو د افغاني طالبانو ځینې پخوانی چارواکي وایي د پاکستان د سولې خبرې د افغانستان د سولې په پروسې دومره اغیز نه کوي، ځکه چې افغان حکومت د سولې راوستلو لپاره پیاوړې اراده نه لري. په دې حق له نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې
د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د غیوا د طالبانو تیاری خودل په افغانستان کې د پښتنه راپورته کړي چې ولی افغان حکومت نشي کولای افغاني طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي مذاکراتو ته د پاکستاني طالبانو تیاری په افغانستان کې هم د سولې پر روانه پروسه مثبت اغیز کوي. خو د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د یک شنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغاني طالبانو واک د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI پلاس کې دی.
آی اس آی مونگ افغانی طالبان له مشرتابه سره علی کمری زمونگ افغانی طالبان هلته مشتدی د پاکستان ځینې سیاسی مذهبي حلقات او خصوصا د نظامی او استخباراتی حلقات دوی باندې کنټرول لري، نظارت هم لري. هر کله چې آی اس آی وغواړي دا کار به وشي، خو دا یو بیخي طبیعي خبره ده چې دوی د آی اس آی په واک اختیار کړي.
قسم یروی، افغانی طالبان په پاکستان کې روزل کیږي او له غذایه مالی، تخنیکی او لوجستیکي مرستې ترلاسه کوي. هغه وایي سره له دې چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر کرزي سره څو ځله د صادقانه همکارۍ ژمنه کړې، خو د ده په خبره د هغې هیواد پوځ استخباراتي شبکه په دې برخه کې ستونزې جوړوي. پاکستاني طالبانو د دغه هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د شنبې په ورځ د 15 کسیزې کمیټې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. دغه راز د پاکستان صدراعظم نواز شریف د تېرې چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې پاکستاني طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز وکړ او په همدې هدف یې یوه 4 کسیزه کمیټه هم وټاکله. خو د افغاني طالبانو ځینې پخواني چارواکي د پاکستان له حکومت سره د هغې هیواد د طالبانو د سولې کېدونکي مذاکرات د افغانستان د سولې په پروسې ډېر اغېزمن نه بولي. د طالبانو د رژیم د بهرنی چار وزیر مولوی وکیل احمد متوکل وای په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې شعارونه نه، بلکې د حکومت لخوا عملی اقداماتو ته هم اړتیا شته.
د افغانستان حکومت هغه وخت د سولې لپاره عملی کار پیل کولای سي چې یوازې په شعارونو اکتفا ونه کړي، بلکې اراده وکړي. او دا اراده هغه وخت هم سلیدلی سي چې که چیرې مخامخ خبرې ممکن نه دي، نو مخکې وساطت لپاره دې فکر وکړي، یعنی یو منځګړی رول هغه ایجاد کړي، منځګړی ګروپ یا شخص ایجاد کړي چې په هغه باندې غیر مستقیم خبرې ممکن سي، چې تر څو بیا وروسته مستقیمو امکاناتو ته لاره هواره سي. ولې تر اوسه پورې په اراده کې زه مشکل
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان شکیب مستغنی هم د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د سولې د مذاکراتو هرکلی کوي، خو د څرګنده کړه چې پاکستان باید په افغانستان کې هم د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي. طالبان ټینګار کوي چې تر څو له دې هیواد نه بهرني ځواکونه نه وي وتلي، دوی به له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته تیار نشي.
و موریدل چې د سولې علي شورا وایي د پاکستان استخبارات باید د سولې لپاره د افغان طالبانو د هڅولو صادقانه همکاري وکړي. پاکستانی طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره یو 15 کسیز کمیټه ټاکلی چې اکثریت غړي په خیبر پښتونخوا ایالت کې د واکمن ائتلاف غړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم پاکستانی طالبانو په دې خبرو کې خپل استازی ټاکلی دی. دا چې پاکستانی طالبانو ولې په ائتلافي حکومت کې شامل سیاسي مشران او نور حکومت پلوي مذهبي مشران له مرکزي حکومت سره د خبرو لپاره غوره کړي، علت یې څه دی؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو له کارپو احمد سعیدی سره په مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی سعیدی په پیل کې د دغه ترکیب په اړه داسې ویلي دي:
دغه کسان چې پاکستان طالبان تعین کړی، عمران خان د رهبری تحریک انصاف، مولانا سمیع الحق، مولانا عبدالعزیز، ابراهیم پراچه او قوت الله، دا خلک داسې خلک دي چې په حکومت دننه کې دي، په پارلمان کې دي، په حکومت کې دي، حتی د حکومت په ائتلاف کې. هدف د طالبان دا ده چې وښيي دنیا ته چې یوازې موږ په قبایلو کې با نفوذ نه یو، بلکې دننه په پاکستان کې، په حکومت کې، په دولت کې اثر او رسوخ لرو او قولی شو. بل هدف د طالبانو ضدي هیئت ټاکنه دا ده چې طالبان په مذاکراتو باندې باور نه لري، دې لپاره طالبان شرط لري تیارات پیشنشین به مردمان ونه کړي، د ناتو حکمالات د پاکستان د لارې به نه وي، لاره په افغانستان کې خلاص وي چې موږ افغانستان ته په اختلاف جهاد کې لاړ شو. دا پاکستان دا توان نه لري. اما دا مذاکرات چې ناکام شي، وروسته وایي چې موږ پوسو چې ناکام، یعنی د دې لپاره چې په دننه په حکومت پاکستان کې هم نور درزونه او نور شکافونه پیدا کړي.
سیدی صاحب، د حکومت لخوا پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوی یو غړي رحیم الله یوسفزی ازادي لړ ته ویلي دي چې دا کسان چې پاکستانی طالبانو خپل استازي ټاکلي دي، دا شاید ونشي کولای د دوی خ استازیتوب وکړي. او ځینې پښتني راولړ کړي چې آیا دا کسان کچره پریکړه کوي، آیا دا پریکړه به دوی لپاره د منلو وړ وي کنه؟ رحیم الله یوسفزی ویلي دي چې خبر دا وایي چې پاکستانی طالبانو خپل استازي نومولي وایي.
زما باور دا ده چې پاکستان د پاتین کړی دی، والله یوسف دی، رستم شاه مومن، جنرال عامر خان، عرفان الله صدیق، هغه هم په نحوی کې صادق نه دی. رستم شاه مومن وایي جنگ په افغانستان کې د آزادۍ لپاره ده، په پاکستان کې بغاوت ده. عرفان صدیقی وایي جنگ د افغانستان د اسلام په خاطر کې دی، اما په قبایلو کې اقتصادي دنګ ده. پاکستان غواړي چې طالبان دا به ومني چې په شهر، یعنی په اسلام آباد، په لاهور، په پنجاب کې حمله ونه کړي، خپل تسلط په قبایل کې وساتي، په افغانستان کې آزاد ته چې جنگ کوي کوي وله کوي انتحاري کوي به وکړي. د پاکستان اصلي هدف دا ده.
سعید صاحب، څه فکر کوئ دغه ترکیب ته په پام سره چې د سولې د خبرو لپاره هغه استازي چې د حکومت لخوا ټاکل شوي او هغوی چې د طالبانو په استازیتوب به دغه د سولې خبرې مخته وړي، فکر کوئ چې دا به کومه نتیجه ورکړي که نه؟
زما باور مطلق دا ده چې نتیجه یې نه ورکوي چې په پاکستان کې سوله حاکم شي. اما یو نتیجه شاید امکان لري چې دننه په پاکستان په شهري مناطقو کې تاسو حمله نه کوئ، په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکوئ، تقریبا یو اوربان غوندې چې موږ حمله نه کوو، نور نتایج منفي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ناتو عمومي منشي وی خی افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک نه کړي، بلکې دغه کار به د هغه ځایناستی ترسره کړي. کرزی تر اوسه پورې د دغه تړون له لاسلیک کولو ډډه کړي او ویلي دي دغه تړون به تر هغو لاسلیک نه کړي چې د افغانستان شرایط عملي شوي نه وي. اندرس فوګ راسموسن په دې اړه د جرمني د منشن په امنیتي کانفرنس کې یو لړ څرګندونې کړي چې جزئیات یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې احتمال لرې دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. اندرس فوګ راسموسن په جرمني کې په کلني امنیتي کانفرنس کې پرون وویل چې کرزی به د دغه امنیتي تړون لاسلیک خپل ځایناستی ته پرېږدي. راسموسن وویل د ده په عقیده راتلونکی ولسمشر به هغه شخص وي چې دغه تړون به لاسلیک کړي. کابل او واشنگتن له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام لپاره د یو چوکاټ په رامنځته کولو څو میاشتې خبرې وکړې، خو ولسمشر کرزی ویلي که مشخص شرطونه عملي نه شي دغه تړون به لاسلیک نه کړي. له طالبانو سره د سولې د پروسې عملي پیلېدل او د افغانانو پر کورونو د عملیاتو بندېدل د ولسمشر له مهمو شرطونو دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړون په لاسلیک کولو کې ځنډ امریکا او ناتو ډیر خوشحالي کړې دي. د ناتو عمومي منشي دغه راز ویلي چې که د افغانستان راتلونکی ولسمشر هم دغه تړون لاسلیک نکړي، په هغه صورت کې نړیوال ځواکونه به دې ته تیار وي چې د 2014 میلادي کال تر پایه ټول وسایل او تجهیزات له افغانستان وباسي، ځکه د هغه په وینا هغه وخت به په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د پوځي حضور د دوام لپاره یو قانوني چوکاټ نه وي. راسموسن همداشان وویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل بل افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو پر مالی او پوځي مرستو اغیز وکړي. هغه مرسته چې د 350 کسیز افغان امنیتي ځواک د پراختیا او پیاوړتیا لپاره ضروري ده. د راپورونو له مخې د نړیوالو کلنۍ مرسته نږدې 8 میلیارد ډالرو ته رسي. ویل کېږي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې شاوخوا 2000 نړیوال عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. د ناتو عمومي منشي په دې اړه چې راتلونکی ولسمشر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي، دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې نن دغې څوکۍ ته د رسېدو لپاره د جمهوري ریاست یولسو کاندیدانو رسمي کمپاینونه پیل کړل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت درې دولتي روغتونونه د خصوصي کېدو لپاره د طلبۍ ته وړاندې کړل. دا د جمهوریت شیخ زاهد د مور او ماشوم او جناح روغتونونه دي. د عامه روغتیا وزیر یې دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغه کانفرنس کې وکړې چې روغتونونو ته د خصوصي پانګونې د جذب په اړه جوړ شوی و. د افغانستان دننه بیا داسې انتقادونه شته چې خصوصي روغتونونه هم تر ډېره د خلکو درد نه دوا کوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
که څه هم د ځینو خصوصي روغتونونو له خدماتو څخه خلک خوښ نه دي، خو د عامه روغتیا وزارت درې دولتي روغتونونه د خصوصي کېدو لپاره دا طلبۍ ته وړاندې کړل. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل وایي خصوصي سکتور کولای شي په دې روغتونونو کې د قلبي، صدري او سرطاني ناروغیو درملنې ته زمینه برابره کړي. میرمن دلیل د یکشنبې په ورځ په کابل کې روغتونونو ته د خصوصي پانګونې د جذب په اړه جوړ شوي کانفرنس کې وویل خصوصي سکتور کولای شي خلکو ته تر ټولو ښه روغتیايي خدمات وړاندې کړي.
اون چیرې چې ما امروز اعلان کردیم که سه شفاخانه در شهر کابل،
هغه څه چې نن اعلانو دادی چې په کابل کې درې دولتي روغتونونه د عامه مشارکت پروګرام لاري او د تدارکاتو د قانون لمخې د خصوصي کېدو لپاره د طلبه ته وړاندې کیږي. دا یو اوږدمهاله برنامه ده. دا داسې برنامه ده چې څو کله یې قرارداد کیږي تر څو خصوصي سکتور د دې روغتونونو مدیریت په غاړه واخلي.
دا د کابل د جمهوریت د شیخ زاهد د مور او ماشوم سل بستریز او جناح دو سو بستریز روغتونونه دي. د جمهوریت روغتون نوې ودانۍ څلور کاله وړاندې جوړه شوه، خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې رسمن پرانستل شوه. د عامې روغتیا وزارت وایي دا روغتونونه یې د دې لپاره د خصوصي کېدو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات ښه او پرمختللي شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په خصوصي روغتونونو کې هم داسې لازم خدمات نه وړاندې کیږي چې د خلکو اړتیا پوره کړي. د دې خونې مشر قربان حق جو د دولتي روغتونونو د خصوصي کېدو په مراسمو کې وویل تر څو چې د بې کیفیته دارو درملو د قاچاق مخه ونه نیول شي، خصوصي روغتونونه هم د خلکو درد نشي دوا کولی.
سرمایه‌گذاری خوب در بخش صحت صورت نگرفته.
د روغتیا په برخه کې ښه پانګونه نه ده شوې. اکثره روغتیایي مرکزونه ښه حالت نه لري. خصوصي سکتور بې کیفیته دارو او تجهیزات تولیدوي. خصوصي سکتور قاچاق هم کوي. همدا سوداګر دي چې د ګولیو په منځ کې پوډر یا اوړه اچوي. دغه دواګانې اوس هم د کابل د سیند په غاړه او د ولایتونو په مراکزو کې خرڅېږي. دا اصلا زهر دي چې په خلکو خرڅېږي.
د یادو درې روغتونونو په ګډون دا مهال یوازې په کابل کې ولس دولتي روغتون نه فعال دي. خو داسې شکایتونه موجود دي چې خلکو ته لازم خدمات نه وړاندې کوي. عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې درې دولتي روغتونونه داوطلبۍ ته وړاندې کوي چې دا مهال هر ورځ لسګونه افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. که څه هم یو شمېر عام خلک د هیواد دننه د ځینو خصوصي روغتونونو له کارونو څخه خوښ دي، خو وایي چې د خدماتو بیه یې ډېره لوړه ده.
د دیار لسو درنویم کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو کمپاین نن رسمن پیل شو. په همدې لړ کې د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زی له ولسمشر حامد کرزي څخه مننه وکړه چې د ده په وینا د انتخاباتو په بهیر کې تر اوسه بې طرفه پاتې شوی دی. اشرف غنی احمد زی دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د انتخاباتي کمپاین په اړه جوړ شوې غونډې ته وکړې. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې اوسنیو شرایطو ته په کتو دا تمه نه کیږي چې دولت دې په انتخاباتو کې خپله بې طرفي وساتي. قسیم سولمل له نورو جزئیاتو سره.
په انتخابات کې د حکومت د مداخله په اړه د شمیر سیاسي کډیو او مدني ټولنو له اندیښنو سره سره د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمد زی له ولسمشر حامد کرزي څخه په دې بهیر کې د بیطرفۍ د ساتلو په خاطر مننه وکړه. اشرف غنی احمد زی د اکشن بپرس چې د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاینونو د پیل ورځ وه، یوې غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه وویل:
مدعی بخش میخوایم از جلال مام رئیس جمهور کرزی
زه غواړم په دې برخه کې له ولسمشر حامد کرزي څخه مننه وکړم چې په انتخاباتو کې بیطرفه جمهوری ریاست مقام کمپاین خپل به طرف وساتي. انتخابات او شفافیت د چارواکو په طرف کې ده.
نوموړی په خپلو څرګندونو کې د افغانستان سیاسي، امنیتي او اقتصادي انتقال ته هم اشاره وکړه. د ویل چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګټلو په صورت کې به وسلوال مخالفین سیاسي خبرو ته راوبولي. د امنیت په برخه کې ویل چې د غیر مسول وسلوالو ډل ختمولې لکاري لومړیتوبونه څخه دي او د افغانستان د استخباراتي ځواکونو پر پیوړی کېدو یې ټینګار وکړ. ښاغلی احمد زید غرض ویل چې افغانستان په اقتصادي برخه کې له نظریاتي فقر سره مخامخ دی. د ویل په لومړي سر کې به د سیاسي او اقتصادي اقشارو ترمنځ همغږي رامنځته کړي څو یو باثبات اقتصاد جوړ کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا د ډاکټر اشرف غنی احمد زی د دې څرګندونو په اړه چې ولسمشر حامد کرزي یا حکومت په انتخابات کې خپل بې طرفي ساتلې، ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیڅ شک نیست چې در جامعه عقب مانده درگیر بحران اقتصادي،
هیڅ شک نشته چې په یو داسې ټولنه کې چې له اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او امنیتي بحرانونو سره مخامخ وي، موږ به بشپړ شفافیت ولرو. ولې لکه تر لږه باید هڅه وشي چې د انتخاباتو مشروعیت تر ډیره تر پوښتنې لاندې نشي. خدا ته مپه هیڅ وجه له دولت څخه نه کیږي.
تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزي په وار وار ویلي چې د یو حکومت به په انتخابات کې هیڅ ډول مداخله و نه کړي. د یادونې ده چې ډاکټر اشرف غنی احمد زی لومړی ځل په 2009 میلادي کال کې د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. د 1993 مریز کال د جمهور ریاست په انتخابات کې جنرال عبدالرشید دوستم د نوموړي لومړی او سرور دانش دویم مرستیال دی.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړنیو غونډو د راپورونو په دوام اوري چې د جمهوریت ریاست کاندید محمد شفیق کولاغه شیرزوی وایي که چیرې د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي نو تر ټولو لومړی به د سولې راوستو ته کار وکړي. د جمهوریت ریاست لپاره کمپاینونو د یکشنبې پر ورځ پیل شول او هغه د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل چې افغانستان تر هر څه زیات اوس سولې ته اړتیا لري. په دې اړه نور معلومات له کابل څخه رحمت الله افغان ورکوي.
دا سولې د پروسې پیلیدل چې افغان دولت تر اوسه پورې نه ده توانېدلی هغه مسئله ده چې د جمهوری ریاست اکثره کاندیدان یې په اړه ژمنې کوي. د جمهوری ریاست یو کاندید ګلاغا شیرزي هم د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې وویل که ولسمشر شي نو تر ټولو زیات کار به سولې ته وکړي. هغه په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل خغلی شیرزای په 1303 کال کې په کندهار کې زیږیدلې. په لومړنۍ زده کړې په کندهار کې کړې او د روسانو د یرغل پر مهال یې وسلوال جهاد کې هم برخه اخیستې. په افغانستان کې د نوی بدلون پر اتک سره لومړی د کندهار والی بیا په خارجي چارو کې د ولسمشر مشاور وروسته د فائدامي وزیر او په دې وروستیو کې د ننګرهار والی هم پاتې شوی دی. ګلاغا شیرزي له ولسمشر حمید کرزي نه مننه وکړه چې په تیرو 1300 کلونو کې د افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کړې دي. خو نوموړي له ښاغلي حمید کرزي نو وغوښتل چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي دا چې د افغانستان خلکو ته سوله تر ټولو مهمه مسله ده نو دا به د اکثرو کاندیدانو د کمپاین یوه توده مسله وي. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همدغه استخباراتي حلقې او د هغو تشه قوتونه په دې قانع شي چې په افغانستان کې باید سوله راشي. هغه نماندان چې په دغه ټکي معتقد نه وي په بین افغاني تفاهم یا تر اوسه یې کړه وړه د هغو سره خلاف په پټو معاملو پسې ګرځېدل هغه ټول زینوم نه اخلم. هغه یو هم ممکن د سولې پر اوستو کې کامیاب نه وي.
د کابل یو شمېر ښاریان د جمهوری ریاست له کاندیدانو غواړي چې په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره داسې ژمنې وکړي چې پوره کولای شي. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
ولسمشری ته بل کاندید سردار محمد نعیم هم نن په خپلو څرګندونو کې سوله خپل لومړنۍ تګلاره وبلله. په دې اړه پام وکړئ د سید کمال شاه عارف راپور ته.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته کاندید سردار محمد نادر نعیم خپل انتخاباتي کمپاین د کابل ښار د شاد شمشری له جماعت سره یو شمیر خلکو ته په وینا اپیل کړ. نوموړي په جماعت کې لمونځ وکړ او په ښار کې له ځینو دکاندارانو سره خبرې وکړې. هغه ویل که د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بریالی سو نو د سولې لپاره هڅې به په کاري لومړیتوب کې وي.
کوم شی چې زموږ لپاره ډېر مهم دي هغه د افغانستان لپاره سوله او ملي یووالی دی او بیا هم غواړو چې خلکو ته لومړیتوب ورکول شي او زموږ سره همکار ووسی تر څو د افغانستان د خلکو اکثریت بیدار نشي او متحرک نشي. هیڅ وخت به خپلو لویو ملي اهدافو ته ونه رسیږي.
ملي خود نه خواهیم رسید.
سردار محمد نادر نعیم د سردار محمد عزیز نعیم زوی او د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د ورور لمسی دی. نوموړی په 1343 مریض کال کې په کابل کې زیږیدلی او ښوونځی تر شپږم ټولګی پورې د کابل په استقلال ایسه کې ویلې. تاج محمد اکبر لومړی او عزیز الله پویا دویم مرستې د کابل ښار څوتنو وسیدونکو له شاغلی نیم سره تر لیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو کاندیدانو غوښتنه دا ده چې ژمنې د شعار تر کچې پاتې نه سي بلکې په عمل کې ثابت کړي.
ما نوم منګل دی. زه د کابل ښار اوسیدونکی یم. یو کاندید راغله او ډېر وعده موږ سره وکړي. خدای دې وکړي چې په خپل وعده باندې عمل وکړي او موږ ته ښه خدمت وکړي موږ د وطن لپاره. او کنه نور مخکې داسې نور کاندیدان هم راغلي وو چې ویل چې موږ به تاسو ته خدمت وکړو. نور شیان مې ډېر فابریکیشن متاثر جوړ کو خ سرک مرګ متاثر جوړ کو خو په خپل وادو باندې وفا نه کړ.
د رئیس جمهوری د کاندید موږ ترغه موږ ته وادي راکړلې. از موږ وادي عملی کی په موږ وادو باندې وفا وکي.
د افغانستان راتلونکو ولسمشری او انتخابات ته یو لستانه ولاړ دي. د ولسمشری د انتخابات لپاره کمپاینونه به دوی میاشي دوام وکړي.
د کاندیدانو د لومړنۍ غونډو په اړه مو راپورونه اوریدل. خو دا به اوري چې خلک د دوی د لومړۍ ورځې غونډو په اړه څه شکایتونه لري.
زره لمه د کابل ولایت څخه امه د دې کاندیدانو نه غوښتنه ده غره چې دوی باید د ښار فرهنګ باید مراعت کړي په دې معنی سره چې دوی داسې نه چې بیا هر ځای کې په هر دیوال باندې عکس ولګي او بیا د پښو د لاندې لیږي نو زه دغه غوښتنه زماره چې کوم ځای کې عکس لګي هغه عکس چې کوم ځای مناسب عکس دی په هغه ځای کې عکس ولګي په دې دیوال کې دا عکسونه ګورم چې دغه د دې ځای د عکس د لګولو نه دی مګر په تاسف سره چې دوی خو دلته د اوس د لګولای دی او نفر د خپل کور په ډېرو پیسو باندې رنګ روغان کې ښایسته کې دوی بیا د خیر سره بس وشي عکسونه پرې ولګي خدای دیو کاند چې دوی د خپل من چې د خلکو سره کوي د خپل پداجمنو باندې وفا وي.
نوم عبد محمد دی او د دې صاحب زما په کار چې داسې زونه کې خپل پوسټرونه ولګي چې نور خلک ته مزاحمت ونه کی د برقونو پای باندې شلګي یا کورونو په دیوالونو باندې شلګي په کار دا چې دی خپل مشخص یو ځای منتخب کی ال خپل پوسټرونه ولګي نن سبا ټول هم د خلک دي زورمند دي بعض زونه کې خپل د زور نه دي استفاده کوي.
زه قاری محمد شاکر باید دیوالو کې مثال ګور د بلاکو شاته لګول شروعي باید دې کې باید کومه کوي دا کارونه باید ونه کی په هغه څه چې دا کانجان شوارونه
د کندهار ولایتي شورا کاندیدان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولایت ځانګړي شوې رای پاڼې کمې ګڼي او وایي که دغه رای پاڼو شمیر زیات نه شي نو په ټاکنو کې به ګډون ونه کړي. دوی په وینا په کندهار کې د 1300 زیات کسان د رای ورکولو کارتونه اخیستي خو دغه ولایت ته یوازې 1500 د رای ورکولو پاڼې رستول شوي دي. لیډر محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور راکوي.
د کندهار ولایتي شورا ته کاندیدان وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه ولایت د رای ورکولو 15,800 رای پاڼې ځانګړي کړي خو د ټول ولایت په سطحه 1,300 کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د دوی په وینا د کندهار په ډول د ډیر مهم ولایت لپاره د دومرو کمو رای پاڼو ټاکل ناسم اقدام دی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید پر دې پریکړه له سره غور وکړي. د ولایتي شورا دغه کاندیدان ګواښ کوي که کندهار ته د ورکول سو رای پاڼو شمیر زیات نسی نو په ټاکنو کې به ګډون ونه کړي.
زه افسوس کوم، ډیر خوابد یم. د افغانستان د یو فرد پیس، د لوی کندهار د یو بچی پیس، مې 2.5 میلیونه انسانان په کندهار کې ژوند کوي. د 2.5 میلیونه انسانانو ستاته ماته راکوي 15 لکه. واقعا زه په دې ټکي ډېر خوابد یم او زه شخصا د یو تعلیم یافته پیس د دې ټکي سره جدا مخالف یم.
ډېر خلک سره چوسې نوي نوي کارتونه اخیستي نو خو دا رقم دی یو درجه ورته ایښوی پوره د کوم هغه عادت چې دی ورته ایښوی چې دومره باید موږ تاسو سره کارتون دراستو چې باید هغومره خلکو ته اجازه ورکړي چې ثبتنام وکړي که چې ثبتنام ته اجازه ورکړي چې عام او خاص خلک کولی شي نو باید د هغومره خلکو ته باید کارتونه هم راشي تر څو دوی وکړي چې هغه استفاده وکړي.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس او د دې شورا ځینې نور غړي چې یو ځل بیا یې په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي د نوو کاندیدانو ملاتړ کوي او زیاتوي چې د کندهار لپاره دي د اخیستل سوو کارتونو مطابق رای پاڼې ورکول سي.
خلک د دغه نوو وکیلانو صاحبانو سره ولاړ یو په اړه توګه چې ستا چې خوښه وه موږ به غږ در باندې وکړو، موږ به خبر کړو چې وروره دا نه راسره مني. نو دغه انتخابات بیا څه ضرورسته زه دغه ته وایم، زه په دې نه پوهېږم چې دی 15 لکه په افغانستان په کندهار کې 2.5 میلیونه کې دی 15 لکه کدا غوښتنې ونه منل شولې موږ کتن په انتخاباتو کې برخه نه اخلو. کتن
د کندهار ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس انجینر عبدالحاجی وایي چې مرکزی ادارې د ټول هیواد په کچه د 40 میلیونه په شاوخوا کې رای پاڼې چاپ کړي او په همدې اساس هر ولایت سهمیه ټاکلې. د نوموړي په وینا د کندهار ولایت ټاکل شوې سهمیه پر ځای ده او په دغه ولایت کې هم دومره شمېر کسان واجد شرایطي چې کولای سي په ټاکنو کې برخه واخلي.
دا د تجارب د 15 شپږ انتخاباتو تر اوسه پورې چې ښودلې ده په کندهار ولایت کې هیڅ کله تر 3.5 لکه زیاتې رایې نه دي استعمال شوي او داسې په نورو ولایتو کې. نو د اول د ریاست جمهوري انتخابات چې په اصطلاح 10 کاله پخوا سرته رسېدلي دي او په هغه وخت کې کندهار 1 میلیون کارتونه توزیع کړي وه، د هغه جمهوریت څه 3 لکه 50 زره خلکو رایه ورکړه. بیا وروسته 2.5 لکه سول تیر انتخابات چې موږ تاسې د ولسي جرګې لپاره سرته ورسول د اګر سره 4000 کار رای استعمال شوي. لهذا د دغو ټولو محاسبو سره یو ځای هغه اټکل چې کېږي چې بیا به هم دغسې وي نو تقریبا د 6 لکه خلکو دپاره زمینه د رای پاڼو برابره ده او د کندهار خلک به په دغه اندازه باندې رای ورکولی شي.
ټاکل سوی چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1300 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
اوس به هم راشو یو راپورت چې هم دا اوس تیار شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه جدي بحثونه او خبرې اترې روان دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبه پورې په کابل کې خبریالانو ته وویل داسې هیله شته چې امریکا د امنیتی او دفاعي تړون په اړه د افغانستان پر شرایطو موافقه وکړي، خو سیډونکي وایي چې د افغان حکومت شرایط د امریکا لپاره ډیر سخت دي او داسې نه ښکاري چې ومنل شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
افغان چارواکي هیله کوي چې امریکا د امنیتی او دفاعي سند په اړه د افغان حکومت شرایط ومني او دا تړون ژر لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت لپاره وړاندې کړي شرایط ډیر مهم دي، خو د سرګند کړه چې د امریکا لخوا د امنیتی او دفاعي سند په اړه د افغانستان پر وړاندې شویو شرایطو بحثونه روان دي او خایي چې پرې موافقه وکړي. دای وای د امنیتی او دفاعي تړون د افغانستان د شرایطو د منلو په حق له د امریکا لخوا جدي بحثونه روان دي او داسې هله همشته چې د دې شرایطو په اړه موافقه وشي او تړون ژر لاسلیک شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون پر سر له سباندې دوه میاشتو راهیسې بحثونه او ناندرۍ روان دي. افغان حکومت د دې سند د لاسلیک کولو لپاره پر خپل شرایطو ټینګار کوي او وایي چې د متحده ایالاتو لخوا د دې شرایطو لمنل کېدو پرته به دا سند لاسلیک نه کړي. د سولې د هڅو عملی پیلېدل، د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو د کورونو نه تلاشي کول او په روانو انتخاباتو کې د بهرنیانو نه لاسوهنه د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک کولو لپاره د افغان حکومت شرطونه دي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د امنیتی او دفاعي سند په حق له د افغان حکومت وړاندې کړي شرطونه ژر نشي عملي کېدای. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي ګمان نه کیږي چې امریکا د افغان حکومت شرایط ومني.
امریکا ویس کله دا شرایط نه ومني ځکه تقریبا د یو یو دیم کال په دې سعودي باندې کار کړی. بیا نو مطرح کول د دې نوې شرایط څه معنا کېدای شي؟ زه فکر نه کوم اوس نشي کولای چې دوی خپل ملګرو ته قرار ورکړي. زوار هم لا تېر شوی دی چې اوس امریکا په دې قانع شي چې د دوی غوښتنې ومني.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغراسموسن هم په خپلو تازه سرګندونو کې دا احتمال لري بللای چې ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي. راسموسن ویلي چې ولسمشر کرزی به د دې سند لاسلیک کول خپل ځای ناستي تپریک دي او د دې په باور د افغانستان راتلونکي ولسمشر به هغه شخص وي چې دا تړون به لاسلیک کړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
یو نوی سروې ښیي چې د افغانستان د خونې او روغتیا په برخه کې خوالی راغلی، خو د خلکو ترمنځ بي وزلي هم داسې پاتې ده. د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې چارواکي وایي دغه سروې په ټول هیواد کې شوی او کېدای شي چې لمخې حکومت د خلکو لپاره ګټور پروګرامونه جوړ کړي. نجيبه زماني په اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د خلکو د ژوند د ترنګوالي په نوم دغه نوې سروې شي چې په هیواد کې د ښوونې او روغتیا په برخو کې شوالی راغلی. دا سروې چې د احصایې د مرکزی ادارې په وسیله سوې شي چې ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو شمیر زیات شوی او ښوونې ته د نجونو لاسرسی زیات شوی دی. د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې سرپرست او مسلکي مرستیال حسیب الله موحد ازادي رادیو ته ویل
اگر موږ بل شخصي تعلیمي تربیه ببینیم،
مثلا که چیرې موږ د ښوونې او روزنې برخو ته پام وکړو، موږ ته ډیر ښه وضعیت ښیي. دا په دې معنی ده چې په ښوونځیو کې هم د نجونو او هم د هلکانو لپاره په شمولیت کې ښه والی راغلی. زیات شمیر خلک غواړي چې ښوونځیو ته راشي، شامل شي او زده کړې وکړي. د سواد کچه هم په همدې ډول بدلون موندلی، د نجونو شمولیت هم بدلون موندلی. فیصدی زیاته شوی، یعنی په ټولیزه توګه له 29% څخه 33% لوړه شوی. همدارنګه د روغتیا په ځینو برخو کې هم ښه والی راغلی دی.
در بعضی از شاخصهای صحی بسیار بهبود نشان میده.
دغه سروې د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې لخوا د هیواد په 34 ولایتونو او 315 ولسوالۍ کې ترسره شوې. د سروې لپاره په هر ولسوالۍ کې یو ښځه او نارینه ګمارل سوي و تر څو له 150,000 کسانو سره خبرې وکړي. ښاغلی موحد وایي له دې سره سره چې په هیواد کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې د خلکو په ژوند کې شوالی راغلی، خو بلخوا بېوزلي د خلکو په ژوند د پخوا په شان سیوري غوړولی او اوس هم 14% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
در بعض ساعت
په ځینو برخو کې بدلون نه درغلی، لکه فقر که چیرې د دوه کلونو مخکې سروې د دې دورې سروې سره پرتله کړو، هماغه 84% خلک چې د فقر تر کرښې لاندې وو، هماغه 84% کسان اوس هم په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
تر دې مخکې هم د احصایې د مرکزي ادارې لخوا دغه ډول سرویګانې ترسره سوي چې دغه وروستي څلورمه سروې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان دغه ډول سرویګانې ګټورې بولي او د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو څخه غواړي چې د سروې له ارقامو څخه په خپلو نویو پروګرامونو کې ګټه واخلي. خو له دې وړاندې حکومت تر ډیره د دغو ډول سرویګانو نتایج د کاغذونو پر مخ پرېښي او د خلکو د ژوند ښه والي ته یې کومه ګټه نه ده ترې اخیستې.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې مو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
د کابل ګردیز ترمنځ لوی لار د واورې خوېدو او برف کوچ لامل له څو ساعتونو راهیسې تړل شوی او چارواکو د خلاصون لپاره هیڅ نه دي کړي او په سلګونه خلک او موټرونه بند پاتې دي. په اړه نور جزئیات له سیمې زموږ همکار داوود تپان په راپور کې راکوي.
د کابل ګردیز ترمنځ غزیدلې لوی لار له څو ساعتونو راهیسې د واورې خوېدو لامل تړل شوی خو چارواکو اله هم د خلاصون په اړه فکر نه دی کړی. د دې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د تیرو څلورو ساعتونو راهیسې ګردیز او لوګر ترمنځ د تیرې کوتل په سیمه کې د واورې خوېدو او برف کوچ لامل سلګونه موټرونه او مسافر بند پاتې دي. د تیرې کوتل څخه یو موټر چلوونکي او یو مسافر چې سعودي عربستان ته نن ورځ 12 بجې پرواز لري، ازادي راډیو ته د ټلی پن پر لیک وویل چې له څو ساعتونو راهیسې ولاړ دي خو لا هم چا د لارې د خلاصون هڅه نه ده کړې. دوی وویل
کپان سے دو زینا ما مخیتا تقریبا واورن بھی خیزا تو وسوری آوا ہم دسی خلو شانتا دیا نو یاس موتری دیا و بازی موتری واس برتا دی برگست تو حالات کی دی برتا گر چیز دی پر زیاد طرف مانے چون وشات موتری ہم زیادی والا ردیا و سم برتا رکت ہم دسی کولای آو کسان سما سلان مرزان لری آو مینو بازی کسان سوارو مشمان تزین کی دی آو زنانی ہم مینو آو خلق ہم سم ساترین چی سوزیتا و قدر پروان دی یا رول ما سر ناس آگا دولک بزی مانی پرواز دی ما سر خل میتر کے یا رب بشایا و سر دیر تشویش کو حالات
چلے کنڈل جو ولاری و دار بند دا دور اف بزیر ما تیوری چی ایرپورٹ دا بزان رسے اپ دری بجی بانی پل تیرہ جی جی لگا پرواز دا وہ جنسی والا تو منسل اپن کرو یہ غیرہ دیر ازداتی کس بس 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 بس
خلق دا هم وای چې کچیرته د دغه لارې د ژر خلاصون هڅه ونه شي خای ډیر ژر هغه ولادي او عاجل ناروغان چې له دې لارې مرکز کابل ته انتقالیږي اوس پام دې ځای کې بند پاتې دي مړه شي. دوی له مرکزی ادارې څخه غواړي چې د دوی د ستونزو هواري لپاره په عاجل ډول ځکه لاس په کار شي چې ولایتي ادارې تر اوسه پورې په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د پکتیا د پایدامې رئیس عبدالله دورانی د واورې خوېدو په اړه وایي چې د دوی لوري ته لار خلاصه ده، ولې د لوګر په ساحه کې واوره خوېدلې او دوی د لوګر د چارواکو مسؤلیت ګڼي.
او لار مطلق بند ده نصاحت لو کړه کچې ته ډېر مجبور شو اقدام سلام موټر وغال دي.
نو موږ یې زیاتوي چې په دې لار کې دواړو غاړو ته سلګونه موټر او مسافر د لارې خلاصون ته انتظار دي. د مدني ټولنو پالان وای چې ولایتي چارواکي په داس حالاتو کې یوازې ل خپل غاړې مسولیت لري کوي او یو په بل پړه راچوي. په پکتیا کې د مدني ټولنو یو پال عبد الله مخلص ازادي راډیو ته وویل چې کله د واورې پاکولو قراردادونه کیږي نو د پکتیا پایدامې ریاست د زون په کچه د سړکونو دعوه لري خو په داسې حال کې بیا وایي چې دا د ده په مسولیت کې نه راځي.
موږ پکتیاوال دې ته نه پوهیږو هغه وخت چې دوی ته د فساد زمینه برابرېږي نو دوی د زون په کچه باندې دعوه کوي چې موږ د زون په کچه زه د پایدامې رئیس یم. خو کله چې واوره خوېږي یا لارې بندېږي کیږي، بیا په دې وخت کې دوی د خپل بڑا یا خپل مسولیت په ګاونډي ولایت باندې راچی، نو دا غټه ستونزه ده او دولت باید دې ته جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له واورو څخه د پاکولو لپاره د دې لارې قراردادونه په ډېره لوړه بیه د پیدامې وزارت له لورې درې میاشتې وړاندې شخصي شرکتونو ته د خلکو په وینا په ناشفافه پروسه ورکړل شوي، او اوس په ساحه کې د شرکتونو هیڅ ډول وسایط نه فعالیت لري او نه لیدل کیږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پروانه پښتو خبرونه کې راپورونه هم دلته ختميږي. کې د شه د ازادي راډیو پښتو وی پانی تور شه پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک او هم دا راپورونه او خبرونه هلته هم وګورئ. مننه لدې چې تر دې د ملمون سره وي خو پاتې خبرونه د ورکو شوی عزیزانو پروګرام ته ځانګړي شوی. په دقت ووري کې د شه لچا سره مرسته وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، د دې بیا هم تاسو برخ شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کتا سم خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې د ازادي راډیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره له یاده مو باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. او که تاسو نه غواړئ چې خپل د تلیفون شمیره په ازادي راډیو کې اعلان کړئ، تاسو کولی شئ چې په دغه تلیفوني پیغام کې ووایئ چې ازادي راډیو ته د معلومات ورکړ شي. ګرانو اوریدونکو، بیا هم د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسیدلي دي، او دغه تلیفوني پیغامونه دومره ډیر دي چې موږ یې نسو کوی په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو تاسو ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ، حتما ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې تاسو ازادي راډیو ته را لېږلي دي په خپل وخت سره بل ازادي راډیو څخه نشر شي. ډیر به مونږ زنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0000422211211415. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده azadiradio.com. اوس قلم کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم شاهزاده نازنین، د کونړ ولایت مرکز اسلام آباد. د دم کلی څخه مې د ازادي راډیو د ورکشو ایزان خبرونه ته خپل پیغام پیلم. السلام مخی سلام نام د ستا ته وړاندې کوم. د کیز نارو اسرائیل د ګل محمد دی، د نور محمد نفه ډیر مودا او شتي د کونړ ولایت خنادر کې شوی دی. نو کچیر د زما ورور زما غږ په خپله اوري یا د دوستان زما غږ اوري نو ما ته تلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووایي 0-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
زه عبدالحکیم د هلمند د ولایت د مرجی د ولسوالۍ خبره کوم. زما یو ورور دی په پاکستان په دولت کې ورک شوی د کوچ په شهر کښې نه ده راته شوی دی. هر چاته چې معلومات وي د دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0 8 1 9 6 9 یوه بله شمېره ده 0 8 1 4 3 0 2 1. هر چاته چې معلومات وي ما ته چې د دغو شمېرو زنګ ووهي. نن یې غلام نبي دی چې د محمد ولي ورور دی د محمد ولي ورور دی. السلام
الو زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلام وایم. دې اونۍ مخکې د یوه ډاکتر په نامه باندې یو پیغام خپر شوی و چې دی ورک دی د لوګر د ولایت. نو زه د زابل له ولایت څخه تاسو ته خبر در کوم چې د هغه ډاکتر معلومات موږ ته شته. نو تهیې موږ ته سره په دغه نمبرو باندې بیا تماس ونه 0 8 9 6 4 9 6 4 2. شمېره یې واري بیا تکرار 0 8 9 6 4 5 2.
السلام علیکم. زه د بغدیس ولایت نه خبره کوم. د دریبند ولسوالۍ باندې یو اختر محمد مامان ورک تقریبا 12 کاله کېږي نادرکه دی. هر چا کې رد راکوي $3000 انعام ورکوم. زما د ټلیفون نمبر 0 5 0 5 3 3 3 3 1 1. په دغه نمبر دې زما سره خبره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګان د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو نفر ورک دی چې عبدالرازق خمیږي د عبدالقیوم زوی دی. 12 کاله کېږي. کوم وخت چې دی ورک شوی 12 کاله کېده او د مزار یې د طالبانو د مالک جنګ چې وم په هغه وخت کښې داسې نلتقه شوی دی. او پلار مور یې د ده راتلو ته تهیل دي نو دبه هېڅ سرک نشته. موږ د ازادۍ راډیو څخه دغه هیله کوو که چېرې د معلومات وسي او نور ملګري معلومات ولري نو په دغه شمېره دې موږ ته د ازادۍ د راډیو د لارې څه خبر راکړي. 0 8 2 8 1 8 6 4 9. ژوندۍ دې د ازادۍ راډیو.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0 0 4 2 2 1 4 1 15.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګان د زاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوریی دی چې احمد احمد خان نومېږي. 2 کاله کېږې چې نه درکه دی. موږ د ازادۍ راډیو د لارې څخه دغه هیله لرو چې دغه ورک محمد مومن خان د کیفیت معلومات لري په دغه شمېره موږ ته ټلیفون راوکړي. 0 8 2 8 1 8 6 4 9. ژوندۍ دې وي د ازادۍ راډیو.
هلو السلام علیکم. زه حیات الله روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د مامور په نامه تقریبا 14 کاله کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه دی. که چېرې دی پخپله زما دغه اوري او یا د ده په هکله بل کوم څوک معلومات لري نو زه به سره دې په دغه شمارو اړیکه ونیسي. 0 8 4 8 1 1 0 8 8 9
سلور سو اتا. هلو السلام علیکم. ما یو وخت میرا جان میږي. دا 9 کاله کېږي چې د ماینې سره بې درکه شوی دی. که یو څوک پته ولري په دغه ټلیفون دې زنګ راته ووایي 0 8 2 8 2 8 4 2 3.
الو سلام علیکم در ازادی راژیو تخت سلامونه ورانجی کوم زم احمد اکبر د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د شیروان خبرې کوم ما یو وخت د نړۍ شوکی وچ نظر کړی کده خپل د پنامه د رحمت الله دی د نظر محمد زوی دی کد محمد مسایی د شلو کالو په شاوخوا کې عمر لري کده خپل د اعلان اوی بس کده په معلومات لري ما ته چې په دغه شماره زنګ وي 0 اویا 1 اویا 1 2 شماره زل بیا 0 اویا 0 اویا 1 2 سلام علیکم
بیا سلام علیکم زاد الولی ابلم د ګریش لو سوالی د ملګری رسین څخه تاسو د ازادي راځي سلامونه او نیکی وړاندې کوم زما یو اکا د ګل محمد په نامه دی چې د محمد غو څخه اوی دی تقریبا 15 کال کیږي چې د ایران ته تللی دی کوم ځای کې چې معلومات پته ده لوري چې یو افکی د ایران په زندان کې خو کې دي پرسو بیا تر مرده سره لیدنه وکړله کله ازادي راډیو ته چې د ګل محمد په نامه د محمد غو څخه اوی دی او د ورور نوم یې او د مشر ورور نوم یې عبد الله حدی چې د ګریش لو سوالی د ملګری په سیمه کې دی اوسېږي نو که څه کدی معلومات لري یا معلومات راټول کړي نو تر دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 و 0 8 و 3 5 و 9 شمېره یو ځل یو بل شمېره تکراروم 0 و 0 و 5 9 5 5 5
السلام علیکم زکان سیمانزه جنور خبر کوم د ما یو روح په دې کې دی په بول اجر له خیر له تعالی کې د خور نظر پرې د طرح معلومات ما ورته دي په اړه څه معلومات لري چې جنور نمبر ما سره سم حاصل شي ګورې نو څه په دې نه نه نو څه خیر له تاسو وو پنځه کان سیمانزه د ګور ګور په دې ځلان مخې په دغه کلدار جایزې لري چې د دې کې فروخت او سلام ده زه ډیر اډنه ډیر مننه
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولګئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ
ما پیغام در دادا بی رادیو کارتون تم دیشه بیر سلام و رسی جمع یک شنه دنگای زود دیار رسول سکولو ده پزاب گنگای ده پغوغو خون ده در نمیش کی اشتابل که برکت نو کار چاعت معلومات یه دی مقال دی رسوالی اما دی وزید ولایت اما باید دسی ده افترزار اشاره شیرینی و رسی که مقال رسوالی که اراولی دی تلیفون شماره خوده کن تلیفون شماره 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زار بل جباد کندوز د ولایت د شتارچی د ولسوالی د کرغوشی د کلی سپای سره په تماس کې زما دا کازی سلطان محمد د یو میاشت کېږي چې هیڅ درک یې نشته. که زما اواز اوري یا چا ته معلومات په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 5 9 8 6. وسلام.
زما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې زما یو انډیوال دی چې د زابل ولایت تدایي چوپان ولسوالۍ د اکراک کلي اوسېدونکی دی. دا یو میاشت کېږي چې د کور څخه دنده ترلاسه شوی دی. زما دغه ادانه وي یا بل څوک د په اړه باندې معلومات ولري نو په دغه ټلیفون شمېره دې تماس ونیسېږي 0 5 8 6 3 0. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 8 6 3 0. او د ده نوم میر سلید اسدالله میر د احمدالله زوی دی. د زابل ولایت تدایي چوپان ولسوالۍ د اکراک کلي اوسېدونکی دی.
ما خو عبدالمحمد نمیږي د شپه اوه میاشت کېږي نادرکه ده. د غزني د ولایت ناوې د ولسوالۍ د محمد خیلو د کلي اوسېدونکی ده. که چا ته معلومات وي په دغه شماره د ټلیفون راته وکړي 0 5 8 7 1 3 0. یو وار بیا د ټلیفون شماره 0 5 8 7 1 3 0. وسلام.
د ازادي راډیو ته می د ورکسو از ځان په خبرونه ته د ورکی اعلان راوړی دی. دا اعلان د ګریشت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د 15 کالو په عمر دی. لاس میاشت کې چې له خپل کور څخه نه درکه سوی دی. دی د حاج عبدالقیوم زوی دی، د حاج کاسی وراره دی. که د هر مسلمان ورور سره د ښاغلي فرید الحق په اړه باندې معلومات وي، نو لطفاً په دغه دوه شمېرو چې زموږ سره تماس ونیسي، 0824493 د اتصالاتو شمېره ده 0548 48 98 21.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار ونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.